کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوی. السلام علیکم. یو استودیو ته موزه فریبا ظاهر له خپل همکارانو سره هرکلی کوم. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي چې تر هغه چې کابل ته د طالبانو د راغلي درې کسیز پلاوي سره تخنیکي بحثونه پای ته رسېدلي نه وي، د بندیانو د خوشي کېدو پروسه نه پیلېږي. دا مو د خپرونې د سر موضوع ده. په دې خبرونه کې نور راپورونه هم اوریدلی سي، خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه. په سر کې د مهمو خبرونو سرټ کې، نن د ناټو سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه لري او د افغانستان په وروستیو پرمختګونو هم بحث کوي. په افغانستان کې د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره د چین هیواد مرستې نن کابل ته ورسېدې او امریکا ومنله چې له روسیې د اخیستل شوي طبي وسایلو الوتکه متحده ایالاتو ته رسېدلې ده. د خبرونو تفصیل، نن د ناټو سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه لري او د افغانستان په وروستیو پرمختګونو هم بحث کوي. د ناټو سازمان د غونډه د ویډیو کانفرنس له لارې دایریږي. د ناټو سمشین ستولتنبرګ پرون ویل چې په دې غونډه کې به د ناټو سازمان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات د ټینګښ لپاره د ناټو پر دایمي تعهد بحث وکړي. هغه زیاته کړې چې شرایط سخت دي او طالبان او ټول سیاسي لوري باید د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لپاره پر خپلو ژمنو ودرېږي. په افغانستان کې د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره د چین هیواد مرستې نن کابل ته ورسېده. د چین سفیر وانګ هو د افغانستان د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش په حضور کې د دغو مرستو د تسلیمۍ پر مهال وویل چې چین د نړۍ له یو شمېر هیوادونو سره د کورونا وایروس د مبارزې تجربې شریکې کړې دي. هغه وویل نننۍ مرستې سوي وسایل به د کورونا وایروس د مخنیوي په لارو چارو کې موثرې تمام شي. د چین په دې مرستو سوي موادو کې ماسکونه، د تنفس دستګاوي او د ډاکټر لپاره محافظتي لباسونه شامل دي. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش نن وویل چې د چین هیواد دا مرسته سوي مواد به په شفافه توګه وویشل سي. په افغانستان کې د کورونا وایروس مثبتې پیښې 209 دي شو تر رسیدلې دي. دا پیښې داسې وخت زیاتې سوي چې د عام روغتیا وزارت ویاند وحید مایار تایید کړی چې تازه په هرات کې د چهارشنبه پر ورځ د څه باندې 40 نور کسان په کورونا وایروس اخته شول. تر اوسه په دې هیواد کې کورونا وایروس 4 کسان مړه کړي دي. د ناټو یا شمالي اتلانتیک د تړون د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن له کورونا وایروس سره د خپلو هیوادونو د مبارزې په لارو چارو بحث کوي. دوی به دا ټینګار هم کوي چې د ناټو غړي د هر ډول ګواښ د دفاع لپاره چمتو دي. د ناټو سرمنشي یان ستولتنبرګ وویل چې اساسي هدف یې دا دی چې یقیني کړي دا صحیح ناورین په امنیتي ناورین ونه وړي. د ناټو سازمان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن د ویډیو کانفرنس له لارې په دې غونډه کې برخه اخلي، ځکه د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په سفرونو بندیزونه لګیدلې دي. دا لومړی ځل دی چې د ناټو له تشکیل رئیس په 10 کلونو کې د سازمان د ویډیو کانفرنس له لارې غونډه نیسي. د ناټو د بهرنیو چارو وزیران همدارس د نننۍ غونډې پر مهال په عراق کې د دغه سازمان د فعالیتونو په اړه پریکړه کوي او تر څنګ د افغانستان په پرمختګونو هم تمرکز کوي. امریکا ومنله چې له روسیې د اخیستل سوي طبي وسایلو الوتکه متحده ایالاتو ته رسېدلې ده. امریکایي چارواکو تېره اونۍ د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ او د هغه د روسي سیال ولادیمیر پوتین له ټلیفوني خبرو وروسته وویل چې له مسکوه طبي تجهیزات اخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د طبي تجهیزاتو کې د مصنوعي تنفس آلې او له کورونا وایروس د خوندیتوب وسایل شامل دي. د دغه وزارت ویاندې مورګان اورتاګاس په یوه خبر پاڼه کې ویلي امریکا او روسیه له دې وړاندې هم په کړکېچونو حالاتو کې له یو بل سره بشري مرستې کړې او راتلونکي کې هم داسې همکاري کوي. امریکایي چارواکو نه دي ویلي چې د دغو طبي وسایلو لپاره یې روسیې ته څومره پیسې ورکړي دي. او د امریکا څلور نور ایالتونه هم د هغو دیرشو ایالتونو په ډله کې شامل سول چې اوسیدونکو ته یې په کور کې د پاتې کېدو امر سوی دی. د فلوریدا، جورجیا، میسیسیپی او نوادا والیانو پرون اعلان وکړ چې دغو ایالتونو کې یې د خلکو په تګ راتګ کلک بندیزونه لګولي دي. د جان هاپکنز پوهنتون شمیرې ښیي چې تر اوسه امریکا کې 15,119 کسان دغه ویروس مړه کړي دي. امریکا کې تر اوسه څه باندې 2,16,000 کسان په کرونا اخته سوي دي. امریکا هغه هیواد دی چې دا مهال د نړۍ په کچه د کرونا تر ټولو زیاتې پیښې لري، خو د دغه ویروس د مړینې له اړخه بیا ایټالیا او اسپانیا په لومړي او دوهم کتار کې دي. ایټالیا کې کرونا تر اوسه څه باندې 14,000 او په هسپانیا کې یې نږدې 9,500 خلک مړه کړي دي. د خبرونو پای. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل دوستانو، کولای سي دا خبرونه بیا هم د ازادي رادیو پر ویب سایت ولولي، پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. د خبرونه په ترڅ کې د راپورونو لرو. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي تر هغه چې کابل ته د طالبانو د راغلي درې کسیز پلاوي سره تخنیکي بحثونه پای ته رسیدلي نه وي، د بندیانو د خوشي کېدو پروسه نه پیلېږي. د دغې شورا د دفتر ویان جاوید فیصل:
پرون بحثونه وسو، بحثونه مثمر و مثبت و پرمختګ پکې سوی دی، اما موافقه پر دې سوی ده چې نن هم بحثونه دوام وکړي.
د سیاسي چارو شنونکو وایي داسې ښکاري چې طالبان په سوله او خبرو اترو باور نه لري، او لا هم په دې فکر کې دي چې د افغانستان د حکومت به د وسلې په زور ونیسي. په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو. اخوا له کرونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې د حکومت اقداماتو په لړ کې د پاکستان وزیر اعظم له جګړو بې کورسوي قبایلو او همداراز افغان کډوالو سره د مرستې اعلان کړی، خو هلته میشت افغان کډوال وایي چې له دوی سره د کرونا وایروس پر ضد نه مالي او نه هم روغتیایي مرسته سره ده. که وخت نور راپورونه به هم واوري، او د خبرونه په دوه همنی مایی کې مخکښ شزونیس پروګرام لرو. ورزوت خبرونه د سرموزته. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي تر هغه چې په کابل ته د طالبانو د راغلي پلاوي سره تخنیکی بحثونه پای ته نه رسیدلي، د بندیانو د خوشي کېدو پروسه نه پیلېږي. البته د طالب بندیانو د خوشي کېدو پروسه د دغه شورا د دفتر ویان جاوید فیصل وایي چې نن به هم د طالبانو له تخنیکی درې کسیز ټیم سره د بندیانو د تبادله پر سر خبري دوام ولري. له دې سره طالبان وایي چې دواړو لورو ته د تبادله شویو لیستونو پر تطبیق یو اندازه کار سوی، او هیلمن دی چې د بندیانو د خوشی کېدو ته اجر زمینه برابر سي. په دې اړه نور تفصیل زما همکار فیروزه ازدره کوي چې هم د وسره سره د کابل سټوډیو څخه د ټلیفون پر کړه شده. فیروزه، خبرونه ته شر اخلي، په دې اړه د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر نورې څرګندونې څه دي؟
ډیر زیاته مننه. سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته. د افغان حکومت او طالبانو د بندیانو د تبادله پر سر د تخنیکی ټیمونو درې مورځ د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي د دوی د درې ورځې خبرې موثر وي، او نن به هم د خبرې دوام پیدا کړي. که څه هم نن د دواړو لورو د یو شمیر بندیانو د خوشی کېدو په اړه د ځینو سرچینو په حواله راپورونه ورکړل سوي، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر ویاند جاوید فیصل ازادي راډیو ته ول تر هغه چې دا تخنیکی بحثونه پایتونه رسیدي، د بندیانو د خوشی کېدو پروسه هم نه پیلېږي.
پرون بحثونه وسو، بحثونه مثمر و مثبت و پرمختګ پکې سوی دی، اما موافقه پر دې سوی ده چې نن هم بحثونه دوام وکړي. نن چې کله بحثونه خلاصې تر هغه وروسته بیا د بندیانو د خلاصېدو پروسه مخته ځي، تر اوسه پورې لا هم بحثونه کېږي.
د لومړی ځل دی چې د طالبانو د واکمنۍ تر راپرځېدو وروسته د دغې ډلې یو پلاوی په رسمي ډول کابل ته راځي او له افغان حکومت سره مخامخ خبرې کوي. تر دې وړاندې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ د ویډیو کانفرنس له لارې درې ځلې خبرې سوي وي، او حکومت په دې اړه د طالبانو سره هوکړه کړې وه چې د دوی یو هیئت کابل ته راسي او د بندیانو د تبادلې پر سر دې ورسره خبرې وکړي. له دې سره طالب ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې نن تر دې دمه د دوی دوی لوري کابل ته راستول سوي درې کسيزه تخنیکی ټیم له افغان حکومت سره د بندیانو د لیستونو پاړه د دواړو لورو ته د یو شمیر بندیانو پر نوملړ البته د نوملړ پر تطبیق کېدو کار کړی دی. ښاغلی مجاهد وایي دوی هیله مند دي چې دا بحثونه پای ته ورسیږي او زر تر زره د بندیانو د خلاصون لپاره زمینه برابره سي. بلې فرباجانی
ته د مننه کوم فیروز عزیز. دوستانو و موردل چې د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي چې له هم د طالبانو د ورغلي پلاوي سره خبرې روانې دي. نن به هم د تخنیکی بحثونه دوام وکړي او بیا به وروسته د طالبانو د خوشي کېدو پروسه پیلېږي. په همدې حال کې افغان فعاله میرمن او د ولسي جرګې پخوانی غړی شکریا بارکزی بیا وایي چې طالبان او افغان حکومت دې هڅې وکړي چې د اوسنۍ پیل سوي خبرې په بریالۍ توګه پای ته ورسوي. میرمن بارکزی وایي چې طالبان باید په خپل مذاکراتي ټیم کې ښځو ته هم ونډه ورکړي. له شکریا بارکزی سره نظام کاری فیروزه عزیزی مرکه کړې او په سر کې د افغان حکومت او طالبانو د بندیانو د تبادلې پر سر د دواړو لورو د تخنیکی ټیمونو د خبرو د ارزولو په اړه پوښتنه ده.
خدای دوکې چې د افغانستان دولت او طالبانو په منځ کې سوله او روغه جوړه وسي، ځکه چې د افغانستان خلک د بد امنۍ، بې امنۍ، د جنګ نه ستړي دي او دا سوله یو ضرورت دی. نو هیله مو دا ده چې دغه ضرورت د همداسې لیدو کتو سره پیل سي او مخې پالې او ښه نتیجه ولري.
څه فکر کوئ حکومت ته څه کول پکار دي تر څو دا اوس چې کومې خبرې اترې روانې دي دا بریالۍ پای ته ورسیږي؟
حکومت بخت ضرورت او مهم دی چې هر څه ورته اولویت لري په هغې باندې فکر وکړي. څومره چې د افغانستان حکومت همغږی اوسي خپل سیاسي مخالفینو سره، خپل موافقینو سره او د خپل لیدلوری نورم لوړ کړي او چات کړي چې هر یو افغان ځان سره ولري، زه فکر کوم دا به د حکومت قوتی ضعف بینی. او زما په فکر باندې که چېرته حکومت ځان بیرته محدود کړي او محدود پاتې شي او متاسفانه د ځینې مغرضو خلکو لپاره صرف یو سیاسي او اقتصادي دستګاه او د قدرت دستګاه، هغه وخت بیا به افغانستان خرابې ته ځي. نو هیله مې دا ده چې افغانستان هم ډېر سیاسي وضعیت کړکېچن شوی دی، نوره دې نه وروسته دا وضعیت نه خرابوي. بهتره بدایي چې دوی په سړه سینه سره نه تنها یوازې د طالبان بلکې د افغانستان نور سیاسي ډلو ته پلو سره هم کینی او یو موټی افغانستان د جوړولو لپاره هڅې پیل کړي. او زما غوښتنه په عین حال کې د طالبان نم داده چې دوی دې نور هم ځانځاني نه کوي، د افغانستان د خلکو ارادې ته غاړه کېږدي او په دې باندې هم سر خلاص کړي چې دا هغه پخوانی افغانستان نه دی، دا نوی افغانستان دی. نړۍ بیخي سیاستونه بدل شوي دي، نو دوی لپاره هم پکار ده چې حداقل دغه معاصر نړۍ سره همغږی شي، همپلاوی شي او حداقل د افغانستان لپاره او د افغانستان د ولس لپاره دوی هم ژمنه وکړي چې نور د جنګ نه لاس واخلي او لاس پسر شي.
میرمن بارکزی، افغان حکومت د طالبانو سره د بین الافغاني مذاکرات لپاره کوم پلاوی چې ټاکلی، په هغه کې 15 میرمن نمونه هم شامل دي، یعنی ښځو ته هم ونډه ورکړې ده، خو طالبانو سره د ستر اوسه د دوی د پلاوی معلوم نه دی. د تاسو غوښتنه یا د تاسو آند او فکر نظر د طالبانو په برخه کې څه دی چې هغوی د خپل پلاوی په برخه کې میرمن ته باید څومره ونډه ورکړي؟
اول خو زه فکر کوم چې دا 15 میرمنې چې ټاکل شوې دي دا ستره جفا د افغانستان د میرمنو سره ده، ځکه چې د میز پر سر باندې که چېرته بیرته یو ویشت کسیز هیات د طالبانو له خوا نه هم کینی، بیا نو طبیعي خبره ده چې د 40 کسانو په مابین کې یا 240 یا 340 کسانو په مابین کې چې 15 تنې ښځېني چې اکثره هم دوی د خپل سیاسي اکثره نه تقریبا ټولې د سیاسي ګروپونو له خوا نه معرفي شوي دي، دا ډېره کمه ده. او طالبانو ته خو 15 کاله مخکې ما ویلو چې تاسو دومره لوی او ستره اداره لرئ چې د افغانستان خلک تاسو سره دي، مهرباني دې وکړي او 40-50 ښځې هم وګورئ. دغه د څه خبره د خپل ځان په سر باندې وکړي چې وایي چې موږ په افغانستان کې محبوبیت لرو، خو دا یو څو افغاني میرمنې هم دوی سره په میز کې کینی بعد خبره به نه.
افغان فعاله میرمن او د ولسي جرګې پخوانی غړی شکریا بارکزی و.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د افغانستان د سولې مسله د سیاسي چارو شنونکي وایي داسې ښکاري چې طالبان په سوله او خبرو اترو باور نه لري او لا هم په دې فکر کې دي چې د افغانستان حکومت به د وسلې په زور ونیسي. د طالبانو د قطر د دفتر یو غړي په وروستي ورځو کې د پاکستان په بلوچستان کې خپلو سلګونو پلویانو ته په یوه لویه غونډه کې په زغرده ویلي چې اسلامي امارت به جوړوي او له دې پرته بل څه نه مني. په دې اړه نور تفصیل عصمت سروان راکوي.
د امریکا د متحدو ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د دوحې د موافقې د لاسلیک یوه میاشت پوره شوه، خو دې ډلې لا هم له موافقې سره سم د افغانستان له حکومت سره خبرې پیل کړې نه دي. د دې پر ځای طالبانو د حکومت له لورې د یویشت کسیز مرکچې پلاوي له اعلان سره مخالفت کړی، حال دا چې اکثرو ډلو، خواوو او مطرح سیاسي شخصیتونو چې د افغانستان د اسلامي جمهوري نظام ملاتړ کوي د حکومت له لورې د اعلان شوي مرکه پلاوي ملاتړ کړی دی. طالبانو د فبروري په 9 نیټه له امریکا سره د سولې له موافقې وروسته د افغانستان په بیلابیلو برخو کې حملې زیاتې کړې. د ډلې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ یعنې د مارچ په 28 په یوه خبر پاڼه کې وویل، موږ به یوازې له هغې مرکه چې ډلې سره خبرو ته کښینو چې زموږ له موافقو سره سمه وي او د ټاکل شوي اصولو پر اساس وي. په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې او ملګرو ملتو پخوانی سلاحکار مایکل سیمپل وایي د طالبانو اعمال ښیي چې دوی د اسلامي امارت د جوړولو له هدفه تیر شوي نه دي. دی همداراز وایي چې د یوه هر اړخیزه او ټول شموله حکومت په اړه د طالبانو مشرانو لخوا ځینې وخت خوشبینانه بیانونه هیڅکله د دوی رښتیانه استراتیژي نه شي. ده د ازادي راډیو کندهار ویبپاڼې ته په مرکه کې وویل،
We should not be at all surprised when we see that even after the deal in Qatar that's the reality, they are engaged in a military campaign to try and re-establish an Islamic emirate.
شغله سیمپل چې اوس د بریتانیا د بلفاست په کوین پوهنتون کې استاد دی وای د افغانستان له حکومت سره د خبرو په اړه د طالبانو هغه ژمنه چې د دوحې په موافقه کې کړې و په دې خاطر زیانمن شوي چې دا ډله پر جګړې احتکا کوي او که دوی په همدې دریز د خبرو میز ته حاضر هم شي د خبرو اترو د بریالیتوب چانس خورا لږ دی. د همداراز وویل طالبان حاضر دمه له ځان سره داسې محاسبه کوي چې دوی له نورو افغانانو سره خبرو ته اړتیا نه لري.
The Taliban have made it clear that they are very keen.
Taliban او دا پډاګه کړی چې دوی د موافقه ته چیل امریکا سره یې کړی ده لیواله دي، خو یوازې د دې لپاره چې د هغې پر اساس امریکایي پوځیان له افغانستانه ووزي. دوی فکر کوي چې امریکا ته یې ماته ورکړې او باور لري چې له دې کبله چې امریکایانو ته یې ماته ورکړې نو دا د دوی حق دی چې ټول هیواد ونیسي. د طالبانو پخوانی قمندان او د قطر د مرکچی پلاوی غړی ملا فاضل د مارچ په 9 نیټه د پاکستان په بلوچستان ایالت کې خپلو پلویانو ته وینا وکړه. د په خپله وینا کې د تورته احساس څرګند کړ. فاضل چې په پښین کې طالبانو ته وینا کوله له امریکا او د افغانستان له حکومت سره په راتلونکو خبرو کې د طالبانو سره کرشې داسې په ګوته کړې. د راتلونکي حکومت امیر یا مشر به زموږ لخوا وي، اسلامي امارت به وي او شرعي نظام به وي. موږ به د خپلو شهیدانو قربانۍ ضایع نه کړو که خدای کول موږ بریالي کیږو. د په عیني حال کې وویل چې هغو افغانانو ته به په حکومت کې ځای ورکړي چې د طالبانو لپاره کار کوي. دغه پخواني طالب قومندان چې یوه موده یې په ګوانتانامو کې هم تیره کړې ټینګار وکړ طالبان د کابل حکومت سره یو ځای کیږي نه، بلکې د هغوی ځینو کسانو ته به د وزارت یا کومه بله چوکۍ ورکړي. د نړیوالو بحرانونو ډلې په خپل یوه تازه تحلیل کې ویلي چې طالبانو په افغانستان کې د څلورو لسیزو د جګړې د پای ته رسولو لپاره له خبرو اترو سره مقاومت ښودلی دی، خو ښاغلی سیمپل وایي د خبرو له لارې به د افغانستان شخړه هغه وخت حل شي چې طالبان دا درک کړي چې د جګړې له لارې د افغانستان حکومت پرځولی نه شي.
جنګ ولک سوله او ملي یوالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دوستانو د نویو او تازه خبرونو او راپورونو لپاره د ازادي رادیو سره پاتاسي ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 د ماښام تر 2 بجو پر منځنۍ صفه 12 شپږنیو او د ایف ام پر 13.5 صفه په ټول هیواد کې خبروي. اوس به ورسو رحمت الله افغان ته چې د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه راټوي.
د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالداری وزارت وای د کرنې 258 پورونو تعدید د کرنې پراختیا صندوق لخوا منل سوي دي. د دې وزارت وای اکبر استمی ازادي راډیو ته ول منظور شوی پورونه بلابلو برخو کې دي چې لدې ډلې غنمو پیرل د اوړو جوړولو لپاره د خامو موادو اخیستل د چرګانو د دانو تولید لپاره حیواني خواړه او ماشینالات د تراکتورو او کرنیزو وسایلو اخیستل د چرګانو د فارمونو جوړول او بزګرانو ته د نغدو پیسو ورکول پکې شامل دي. هغه زیات کړه چې دغه صندوق د کرونا یا کووید 19 ناروغي د مخنیوي په خاطر د ګرځبندیز لګولو سربیره د کرنې پراختیا برخه کې هر ډول کوښښونه کړي او په دې لټه کې دي چې راتلونکي فصل کې د کرنې بنسټونه د کانتر هدا پیاوړی کړی. د وزارت د معلوماتو پر اساس د کرنې پراختیا صندوق یو غیر بانکي دولتي بنسټ دی چې د همدې وزارت د رهبری لاندې کار کوي. جوزجان ولدی تیمتاغ غازی سیمه کې د استخراج سا د کیندلو کار بشپړ سو. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وین عبدالقادر متفی ازادي رادیو ته وویل چې د دې پروژې په لیکدو سره کلنی اواید به 8.5 میلیون ته ورسیږي. د ښاغلی متفی په وینا د دې استخراجي سا فعالیت له پیلېدو سره به د عامه ساتنې ملي تصدۍ 130 کسانو ته شپږ مسلکي او فني کسان او نږدې 50 مرستندوی او لوجستیکی کسانو ته به کاري زمینی برابرې سي. د قانون وزارت په وینا په پام کې ده چې د جوجان تیم تقسیمه کې د وی بل څاکار هم ډیر ژر پای ته ورسیږي چې د دې دوه څاګانو بشپړېدو سره د افغانستان د غازو د تولید ظرفیت به شاوخوا 800,000 متریک مکعب غازو ته ورسیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژخیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ. زموږ خلاصې د راډیو اوري دوستانو په تاسو کې چې کورونا ویروس ټول نړۍ له ګواښ سره مخامخ کړی ده، بیلابیل هیوادونه ورته مختلف تدابیر لري او هر یو هڅه کوي چې خپلو هیوادونو وګړو ته اړین مرستې ورسوي. په همدې حال کې په پاکستان کې په کورونا ویروس اخته کسانو شمیر ورځ تر بلې زیاتېږي. راپورونه وایي له دې ویروس سره د مبارزې په برخه کې د حکومت د اقداماتو په لړ کې د پاکستان وزیر اعظم له جګړو بې کورسوي قبایلو او همداراز افغان کډوالو سره د مرستې اعلان کړی دی. خو دلته میشت افغان کډوال وایي چې له دوی سره د کورونا ویروس پر ضد نه مالي او نه هم روغتیایي مرسته شوې ده. په دې اړه یو تفصیلي راپور له بشیر ګواش څخه اورو.
په پاکستان کې افغان کډوال وایي د دوی په کمپونو کې نه د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره دوا پاشل شوی او نه هم دوی سره مالی مرسته شوې ده. د دوی په وینا د کورونا وایرس له کبله د سخت ناورین سره مخ دي. په دوی کې ځینې وایي چې تر اوسه ورته د پاکستاني وزیر اعظم عمران خان لخوا اعلان شوی مرسته هم نه ده رسیدلې. عمران خان د مارچ په 10 اعلان وکړ چې د کورونا وایرس څخه د اقتصاد رغونې په لړ کې د قبایلي سیمو بې کوره شو او همداراز افغان کډوالو سره مرسته کوي. د دې مرستو تفصیل نه دی په ډاګه شوی. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د وی اتحادی مشر حاجی راز محمد خان د اپریل په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل چې نور پاکستان لا څو چې د سر خر اسلام آباد سره نږدې اوسیدونکو افغانانو ژوند هم د کورونا وایرس د خطر او اقتصادي بدحالۍ سره مخ دی.
نه کوم ماسیسی نه کوم بنسټ هیچا کوم کومک نه دکړی. حتی دلته 375 کورونه دي. په دا 375 کورو کې تقریبا 140 کوره خدای مجبور دي کنه چې که اکثر کندی تیمان دی او پکې مریضان دی. دو دومره غریبان هم شته پکې د اصلوی کور ما سره لیس لیکلی د تبا او د بیګا هم نه لري.
دان ورځپاڼې د وزیر اعظم عمران خان د دفتر په حواله ویلي چې په پاکستان کې اوسیدونکو افغان کډوالو څخه نږدې 80% په ورځنۍ دیاړې ژوند تیروي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې بازارونو ته د خلکو راوتل او کاروبار بند دی. له همدې امله څوک د ورځنۍ کار یا دیاړې اجازه هم نه لري. په پاکستان کې د مزدور افغانانو د اتحادیې مشر بلال سودایی وایي که حالت همداسې دوام ولري نو د کورونا تر څنګ به لږ هم افغانان سخو زپی. نوموړی د اپریل په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل
هسپتالونه هم نظام یې سم نه دی او دواګانې هم نشته او خدای ما کړه دلته خو د کرنتین لپاره هېڅ انتظام نشته، نه کوټې شته ځانګړي، نه په هسپتالونو کې دواګانې شته، نه هم تر اوسه په دې سپارې شوي په دې کډوالو په کیم کې. او پاتې شوه د عمران خان چې کوم پیکیج اعلان کړی دی تو اوس په دې حساب وان سره مرسته نه ده سوې، بلکې ځایي خلکو ته لکه چې پاکستان خپل عوام دی هغه ته رشن شروع دی کومکونه ورکوي. متاسفانه موږ افغانانو ته تر اوسه په هیچا کومک نه دی کړی. په بېلابېلو کمپو کې مزدوران دي، تقریبا 100 باندې 500 کمپونه دي پاکستان کې. په دېو کې مزدوران شته، کونډې تیمان شته، د دغو ټولنې مشر یم. تاسو یقین وکړئ چې تر اوسه په دې د مزدورانو د مرستې لپاره هېڅ اداره نه ده راغلی. او مخکې چې دا کرونا وایرس نه و نو مزدوران سره بتلل پنجاب ته بتلل خپلوانو مې مرسته ول سره کوله 4000 4000. اوس خو لس ورځې نه راهیسې لارې بندې دي، څوک د کور نه شي وتی. مزدوران سره هېچا مرسته نه ده کړې او مخکې هم مزدوران تباه او اوس هم د ډېر لوی مشکل سره مخامخ شوي دي. موږ د کرونا وایرس له لاسه نه مرو، خو دغه تر وژې مو مړه شو. کمپونه کې دوکانونه بند دي، کاروبار په ټپه ولاړ دی. مخکې 100 بوجې وړه په 1200 روپۍ وه، اوس په 1800 روپۍ ده. هغه هم په نقد دي، په پولیسو څوک نه ورکوي. نو مزدوران سره پیسې نشته، وړه په کورونو کې نشته. خدای مخه ته لوږه به څوک مړ شي.
د اپریل تر لومړۍ نیټې پورې په پاکستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر نږدې 3000 ته رسېدلی دی. له 1500 څخه زیات کسان ترې مړه شوي هم دي. تر اوسه پورې په دوی کې کوم افغان نشته، خو په بلوچستان کې د افغان کډوالو مشر تادین خان وایي که کمپونو ته بې غوري دوام ولري نو کورونا به ډېر زر پکې خپور شي.
اوس پورې موږ د هیچا راپورټ نه ده راکړی چې افغان مهاجرینو ته یو څوک ورغلی دی یا د کورونا یا د دغه مرض باندې ورغلی دی چې څه حال ده. د کیمپو خبر نه ده راغلی، خو د افغانانو تر اوسه پورې افغان مهاجرینو تر اوسه پورې مالک نشته. مالک یې الله ده. موږ به الله ته دعایو کوو چې الله پاک دغه مرض ورکړي او دغه مرض الله پاک غم وخوري.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې تر مخه په پاکستان کې دا مهال خواوشا 1.5 میلیون افغان کډوال اوسېږي. د ادارې پر خپل ویب سایټ لیکلي چې دوی د کډوالو په کمپونو کې د کورونا وایرس په اړه د عامه پوهاوي کمپاین ته زور ورکړی دی. همداراز په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د لاسونو وینځلو لپاره صابونونه او نور روغتیایي ضرورتونو پوره کولو لپاره سامانونه ګودامونو ته رسولي دي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عاطف مشل هم وایي د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې او پاکستان حکومت سره په ګډه کوشش کوي چې افغان کډوال د کورونا له خطره وساتي. هغه د اپریل په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل
مخکې له دې چې دا د کورونا موضوع پاکستان کې جدي سي، موږ په متواتر ډول د پاکستان حکومت له مختلفو اداراتو سره په څو برخو کې کار شروع کړی وو. اول مهاجرینو ته، افغان مهاجرینو ته له صحي لحاظه او د نورو امکاناتو لحاظه رسیدګي وه، په دې معنی چې هغه ټریټمنټ چې پاکستان اتباعو ته کېږي د دې وایرس له وجې هسپیټلایز کېږي یا نور رسیدګي ورته کېږي، باید افغان مهاجرینو سره تبعیضي چلند ونه شي. چې دې کې پاکستان حکومت اطمینان راکړی چې ټولو ته به په یوه سترګه کتل کېږي. دومره موضوع دا چې ټول ملک په اکثره برخې لاکډاون کې دي، نو او خلک د دې وجې نه په جدي مشکلاتو کې دي، خپله پاکستانی او نور افغانان البته مهاجرین. نو موږ غوښتنه دا ده چې دوی په اقتصادي برخه کې هم له دوی سره کومک وکړي، څه چې له نورو سره کېږي. په دې کې یونیسیار هم خپل ایفرټس کوي، خپل کوششونه کوي، موږ هم لګیا یو خپل کوششونه کوو. د آخر کې تاسو ولیدل چې خان صاحب په دې مورد باندې اعلان وکړ چې زه د حکومت په نمایندګۍ مننه ورنه کوم. بله موضوع دا وه چې منګه څنګه په سختو شرایطو کې رسیدګي وکړی شو، خصوصا کیمپو ته هغو ځایو ته چې غږ یې په اسانه نه اورېدل کېږي. نو موږ د همدې لپاره د افغان مهاجرینو د نمایندګانو سره د واټساپ ګروپونه جوړ کړل تر څو خبرې معلومات موږ ته په وخت دقیق راورسېږي، او هغه ځایونه چې جدي اقدامات ته ضرورت لري موږ زر پیدا کړی شو، دقیقې پیدا کړی شو او رسیدګي ورته وکړو.
د کورونا وایرس د 2019 کال د دسمبر په میاشت کې د چین په اوهان ښار کې راښکاره شو. تر هغې وروسته د نړۍ ګڼو هیوادونو کې ډیر خلک ځپلي او په زرګونو یې وژلې دي. ډاکټران وایي له خلکو فاصله ساتل، په مسلسل ډول لاسونه په صابون مینځل او د ماسک اغوستل د دې وایرس د مخنیوي لپاره اړین دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کتب لری توخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي، او بیا د کورونا وایرس معاینه وکړئ.
زموږ خلاصه دی رادیو اوري دوستانو، وړاندې په خبرونه کې اونیس پروګرام هم لرو، خو تر هغه دمخه د سفی الله ستانکزی څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی اورو.
نن د ناتو سازمان د بهرنیو چارو وزیران غونډه لري او د افغانستان په وروستیو پرمختګونو هم بحث کوي. د ناتو سازمان دا غونډه د ویډیو کانفرنس له لارې دایریږي. د ناتو سرمنشي یون ستولتنبرګ پرون وویل چې په دې غونډه کې به د ناتو سازمان د غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د ناتو په دایمي تعهد بحث وکړي. په افغانستان کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د چین هیواد مرستې نن کابل ته ورسېدي. د چین په دې مرسته شوي موادو کې ماسکونه، د تنفس دستګاوې او د ډاکټرانو لپاره محافظتي لباسونه شامل دي. د ناتو یا شمالي اتلانتیک د تړون د غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن له کورونا وایرس سره د خپلو هیوادونو د مبارزې په لارو چارو بحث کوي. دوی به دا ټینګار هم وکړي چې د ناتو غړي هیوادونه د هر ډول ګواښ د دفاع لپاره چمتو دي. امریکا ومنله چې له روسیې د اخیستل شویو طبي وسایلو الوتکه متحده ایالاتونو ته رسیدلې ده. امریکایي چارواکو تیره اونۍ د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ او د هغه د روسي سیال ولادیمیر پوتین له ټلیفوني خبرو وروسته وویل له موسکوا طبي تجهیزات اخلي. د امریکا څلور نور ایالاتونه هم د هغو ډیرشو ایالاتونو په ډله کې شامل شول چې اوسیدونکو ته په کور کې د پاتې کېدو امر شوی دی. د فلوریدا، جورجیا، میسیسیپی او نیوادا والیانو پرون اعلان وکړ چې دغو ایالاتونو کې د خلکو په تګ راتګ کلک بندیزونه لګولې دي. د جان هاپکنز پانتون شمیرې ښیي چې تر اوسه امریکا کې 5,130 کسان دغه وایرس مړه کړي دي.
دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم لوستلی سي، پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ. اوس هم د مخکښو شوزونیز پروګرام چیز ما همکاري ورژمه جبر خیل چمتو کړي.
مخکخي خزي
درنو دوستانو السلام علیکم، د مخکخي خزي خبرونه ته خراقلاست. زه واګما جبر خیل يم او د دې خبرونه میلمنه را سره اغلی محبوبه بابکر خیل د چي د اطلاعات او کلتور دو خلکو د کلتور اوسنۍ رئیس ده او د دې ژوندانه کارونو او فعالیتونو باندې به خبري ولرو. اغلی بابکر خیل خبرونه ته خراقلاست.
مننه جبر خیل سوي زخم خپل واسره پلینی کې هلي او تاوده سلامونه د ازادي رادیو محترم او اوریدونکو ته وړاندې کوم.
بله، خوشاله یو چې د خبرونه کې تاسو لزان سره لرو. کپسر کې مهرباني وکي تاسو خپل یو ځل بیا خلکو ته اوریدونکو ته اغلی بابکر خیل، محبوبه بابکر خیل ور و پیژني.
مننه. زمانم محبوبه ده، تخلص مې بابکر خیل ده، د اطلاعات او فرهنګ په وزارت کې د خلکو د فرهنګ رئیس.
ډیرخه ډیره زیاته مننه. نوري پښتنې با پاتې شي اوریدونکو ته، اوریدونکو به خپلې پښتنې له تاسو نه ولري. فکر کوم چې څوک په کرخه دی. اغلی بابکر خیل کا د خپل زده کړو راته وایاست چې از د کړې مو د کم زینه شروع کړلې او چیرته مو پای ته ورسولې، درجه د تحصیل او همدار است ځای کراته وایاست.
ډیره مننه. تاسو ټول د معلوماتو چې موږ ټول پښتانه یو او افغانان یو، زه تاسو پښتنه یم.
بله،
ما زه په کابل کې پیدا یم، په دې لاسو د بل څه کال کې پیدا یم. لومړی مکتب مې په کابل کې چې زموږ د کور سره نزدې د حدقې هیروي ابتدایي مکتب و متوسطه په هغې کې مې تر اتم صنفه لوست وکړو. بیا وروسته د هغې نه د عایشې دوراني په لیسه کې مې تر دولسم صنفه زده کړه وکړه. نو وروسته د هغې نه لکه اوس داسې شرایط نه وو چې کامیابېدل به ډېر مشکله وو. بیا مو نور پوهنتون ته امتحان ورکوي کابل پوهنتون ته. زما چې علاقه ډېره زیاده وه د ژورنالیزم سره نو هغه وخت او د اول انتخاب زما چې دا ژورنالیزم لکه اوس پوهنځی نه وو هغه وخت اجتماعي علوم یا ټولنیز علومو سره چې درې رشتې وي یوه یې ژورنالیزم وه. ژورنالیزم چې کله به څوک په دغه علوم اجتماعي کامیاب شي نو یو اختصاصي امتحان لیبل ورکوي. نو ما د دغې دپاره د ژورنالیزم دپاره ما لومړنی انتخاب زما ټولنیز علوم وو. نو خوشبختانه په دې کې زه موافقه شوم او پس له دې بیا هم یو بل امتحان چې اختصاصي امتحان د ژورنالیزم دپاره ما دا امتحان هم تیر کړو. په دې کې هم زه موافقه شوم چې ما څلور کاله دا پوهنځی ولستو البته عمومي رشته مې لوسته ده کله چې زمونږ فارغ شو. نو زمونږ اخرانی کال چې دا یو سمستر پاتې و خې یو ختم سمستر کې دا پوهنځی شو ژورنالیزم پوهنځی شو. نو بلاخره بیا زه د ژورنالیزم د پوهنځي نه فارغ شوم.
ډېر ښه، خوشاله شو چې ستاسو نمو یو ځل بیا پیژندګلوي درلودله. اوریدونکي په کرخه لرو، یو اوریدونکي بر وخت چې دی څوک.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام، بخیر.
جو بخیر تاسو تاسو من ملت قدرنا سلام علیکم. جعفری لهلمند تاسو تلیفون تلیکا.
جعفری صاحب سلامونه تدی علیکم السلام و یو بخیر رغلی خبرونه ته مهرباني وکي پختنه مر اثر شریک کړی.
پختنه مدار د ملمنی نه چې یو کو ددا یو ژوند یا بد خاطره یو څه خاطره راته وایي.
مهرباني وکي اغلی بابکر خیر.
مننه د محترم ورونه. زما بد خاطره به زه وایم، بد خاطره مې دغه وه چې کله ما فاکولته پای ته ورسوله او زه ما دنده واخیستله، یو کال یا دوه کاله پس د وضعیت کورني جنګونه شروع شو. نو د دې کورني جنګونه په خاطر موږ مهاجر شو. نو دا زما ډېره بده خاطره وه چې بس کله چې موږ مهاجر شو نو دا زمونږ دغه زده کړې او دغه زحمت او تکلیف ټول څو کاله موږ په کور ناستو. نو دا یو ډېره بده خاطره ده زما. او ښه خاطره به مې دا وي کله زه بیرته راستنه شوم.
بله.
او ماته هیڅ د مهاجرت خوند نه راکوه. ځینې خلک به وچا ویل چې د مهاجرت ښه ده یا مثلا زموږ ژوند ښه ده، خو ماته هیڅ خوند نه راکوه. زه خپل وطن کې خوشاله یم. کله چې خپل وطن ته بیرته راغلم نو زه ډیر خوشاله یم چې ما بیرته هغه خپل هغه تحصیل مې چې کړی و ما ځینې ګټه واخیسته.
بله، ډیر ښه. آغلی بابکر خیل، د مهاجرت یادونه مو وکړله. مهاجرت کې څنګه ستاسو درسونه، ستاسو زده کړې هلته دوام درلودې که څنګه؟
ما خو دلته فاکولته خلاصه کړې وه. نو کله چې هلته لاړم ما نوی واده کړی و. تاسو معلومه ده چې افغانستان ښځې چې واده شي مشکلات په سر کې لري. نو هغه پردای وطن و زموږ پاکستان ته لاړو چې خبر کې اوسېدو. اگر چې ډېر زغم مو استایدو خو زما اولادونه هلته پیدا شو او هلته راځي چې زه اولادونه سره مصروفه شو. ما دومره وشه کړله چې اولادونه تربیه کوم، لوی کوم او ښې ما او لکه دغه خبره د پښتنو خبره د ټکرې د لاندې نه میراویستلې چې لکه چې اوس دغه نه راووت نو بیرته افغانستان ته راغلم. نو هلته ما هله قدر لوده چې ځینې کله کله یو ځینې مسله لیکلې په دې مجلو کې به مې نشرولې. زما خاوند هم په بي بي سي کې لیکوال و چې ما په راډیو افغانستان کې مخکې کار کوو. د هغې خلکو کارمندانو هغه زما زیاتر زما مسلمانانو هیله کوله چې تاسو باید داسې کار وکړي. نو چې زما ماشومان واړه وو ما نشوای کولی چې دا په کور یوازې کېږم. تاسو پوهېږئ مهاجرت ژوند یو څه سختي شته، د کابل غوندې پاکستان یا داسې نورې سهولتونه نه وو چې سړی دا نو په دې اساس نو زه کله چې کابل ته راغلم هلته مې یو څه علاقه درلوده چې درس به ویم، خو لږه انګلیسي مې زده کړله. زما د دې لیک او لوست او ویلو سره یو ښه زده کړم، دې سره مې ډېره علاقه ده.
ډیر ښه. آغلی بابکر خیل، د ستاسو د ژوندانه همدې برخې ته باید لږ باندې تمرکز وربندې وکړو چې اوریدونکي هم شاید ډیر علاقه مند وي. کله چې تاسو راستانه شوي هغه وخت کې تاسو سمدستي خپل فعالیتونه پیل کړل؟
تاسو تخمر مکان تاسو ویل چې ما په کلته کابل کې خلاص کړل نو زه په ملي تلویزیون کې پروفیسر ومه د ډیرو اساسي برنامو چې د روزنې اداره او سیاسي اجتماعي اداره و په هغه کې ما ډیر ښه برنامې چې هغه کورونا ژوند او شاید اوس هم شته دی چې دغې پروفیسر ومه دغې به مې پښتو لیکنې کولې کله کله به پښتو دغه هم لوستلې او ترانه هو سخن هم یو تربیتي او دغه برنامه وه دوه درې برنامې مې نور کار کولې نو دیم چې کله هلته لاړم نو دا شیان به ما تاسو ته کې چې بند شي نو په کور کې ناستم کله چې بېرته راستنه شوم په افغانستان ته نو ته پوهېږې چې هر کار ټولو ته معلومېږي په هر کار کې څه یا دقتا چاته دغه سهولتونه نه مهیا کېږي خو ما خپله هڅه کوله چې زه باید بېرته هغه خپل دنده یا خپل څه چې زه هدف مې ده هغې ته بېرته باید ورسېږم نو کله چې زه بېرته راغلم افغانستان ته لومړی مې انګلیسي ژبې ته مې ته وکړه هغه کوم اصلي مدل درسونه ولکه او انګلیسي دا مې څو وخته تعقیب کړی دی چې دا باید د دفتر کې دې شي ته ضرورت و نو په همدې وخت کې و چې ما یو څه وظیفه مې واخیسته البته اطلاعات فرهنګ کې نه ومه امریکایي سفارت کې مې وظیفه واخیسته درې کاله مې هلته وظیفه ترسره کړه نو وروسته د هغې نه مې بیا د اصلاحات اداري وسط هغه وخت کې پی آر آر و نو کله ما د نشي توکو پر ضد د مبارزې په وزارت کې د اداري مدیر په حیث هلته مقرره شو نو ما د خپلې زده کړې ته دا هم هلته ادامه ورکړه د کمپیوټر او د انګلیسي مې سرته ورسوله
بله ډېر ښه اغلی بابا کرخیل تاسو د خپل بلې دندې راته ویلې چې تاسو سفارت کې کار کولو د امریکایي سفارت کې کیدې شي د سي دارته وایست چې پرته د اطلاعاتو فرهنګ نه کوم نور ځایونو کې تاسو کارونه او کم کارونه متر سره کړی
هو یو خدای سفارت تر نو راغلی چې ورسره بیا ما په د نشي توکو پر ضد مبارزه په وزارت کې دا دوه کاله دنده ترسره کړه امریکایي سفارت نه وروسته بیا چې ما ځان سره فکر هلته مدیر اداري مدیره ومه نو ما د ځان سره فکر وکړ چې ما ژورنالیزم ولوسته او باید ما پخپله باید دنده کې چې هغه اطلاعات فرهنګ پورې تړاو لري هلته باید ما دنده ترسره کړې وه نو همداسې و چې زه په هغه وخت کې دوه کاله پس بیا په اطلاعات فرهنګ وزارت کې د ځوانانو په موینیت کې د برنامو د رئیس په حیث مقرره شوم د وزارت په پیشنهاد او د رئیس د جمهور په چاغه وخت تلده سب د مقرره شوم د ځوانانو په موینیت هلته مې درې کاله وظیفه ترسره کړله انا د ځوانانو سره ډېر کار وکړو دغه پوهنتونونه چې اوس په تخصیص دی ځوانان مریفکې دغه زمونږ په وخت کې شوه کله موږ دا وظیفه درلوده او دا موږ ولا کړوړنه و
بله ډیر ښه اګلې بابا کرخیل بیا به هم وګرځو ستاسي د تعلیم او د تحصیل دورې ته د تعلیم په دوره کې ستاسي ملاتړ څوک کله غوندې په دې رڼا واچوي
مننه تاسو ټول په یوه چی نامور او پلار په هر کورنۍ کې دا احساس لري چې اولاد یې باید مکتب وي او ښوونځی ختم کړي باید لوړ تحصیلات ولري ما سره هم زموږ مور او زما پلار دواړو ډېر خواري ایستلې ده او دای علاقه وه چې موږ باید مکتب خلاص کړو او بالاخره خپل تحصیلات سرته ورسو او دا کار وشو او دې خپل مقصد ته ورسېده او اوس زه افتخار کوم په داسې مور او پلار چې تر اوسه پورې زموږ ملاتړ کوي زه دا اوس هم اگر چې د میره په کور کې مو خو بیا هم ما تشویقي امتار هم ده لو بخي وفات شو پر اوسه کال مور ملا هو تم څنګه ده خدای دې ډېر عمر ورکړي اوس هم تشویقي چې زه اوس هم ماستري کې لګیا یم چې دا سبق وایم اما اړیکو
بله
پرشته کې ماستلې ما
ډیر ښه رابه شو دې چې دا یو واقعیت دی افغاني مبارزه خزي تل لستونځو سره لاس او گریوان وي دا راته وي چې په دغه لار کې تاسو څه ستونځي ګاللې دي کنه
دا څه خاص ستونځي ما نه دي ګاللې خو هغه کله چې موږ مکتب کې وو هغه وخت هم یو څه وضعیت نه و سم کله برا کچ خپل یعنی جنګونه و تاسو نه پېم چې څومره عمر ده او دغه مکتب ته تاک فاکولټی ته تاک یا بیرون وطل هم یو مشکلاتو یعنی که اوس عملی کیږي تروریستی عملی کیږي مثلا په یو ځینې نړۍ تاریخ کیږي هغه وخت هم راکټونه راتللی یعنی دغه مشکل موږ ته وو یعنی دغه حالات نه هم موږ کامیاب راووتو یعنی موږ وشکر له چا خپل تحصیلات سرته ورسو.
بله، یو خو ټولنیزې ستونزې دي چې د غونډو خلکو په وړاندې وي لکه دا اوس، او یو هم داسې ستونزې وي چې فقط یوه کس ته متوجه وي. داسې کومه ستونزه وه چې فقط او فقط دې تاسې وګواښي؟
نه، داسې کوم که وخت ماته نه و، یوازې دومره و چې هغه وخت کې لږ د ښځو تحصیل یا مکتب ویل لږ ډېره ستونزمن و. ستونزمن په دې و چې خپلوانو به هم ډېر دا مکتب نه وویلی، دا یو کس به چې په کې لږ سبق یا درس به تر اخره ورسولو یا به یې تلله، د دغه ټولنیز اجتماع لږ څه دغه و، یعنی د خپلوانو دغه نورو دوستانو یا مثلا د بیرون کې وتل دا لږ ستونزمن وي. نور ما دپاره خاص د یو کس دپاره چې زه وم ما دپاره تحدید نه و.
بله، ډېر ښه. اوریدونکي برا واخلو، اوریدونکي په کرخه ده چې د څوک ده. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مېرمنې خو سلام.
وعلیکم السلام، په خیر راغلې. مېرمنې وکي نو مراته وایست او د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟
سردار ولی جاوید د شایسته روزګان.
سردار ولی جاوید له روزګان نه په خیر راغلې. مېرمنې وکي پښتنه مو را سره شریک کړئ.
مې د مېرمنې خور نه دغه د ادارات وایي چې د خپل تر حد پرې چې ذکر کړی دی، د افغانستان په کوم ولایت کې ذکر کړی او چیرې سرته ورسولې، او په کوم ولایت کې دا د زده کړو څخه ډېره خوشاله وه، نو دا راته وایي
کوم ولایت یې ډېرې زده کړې ترسره کړې دي او د کوم ولایت د تعلیمي ماحول نه خوشاله وه. مهرباني وکړئ اغلې بابکر خیل.
ګران ورور نه د پښتنې مننه کومه. مخکې ما په سر کې دا وویلې چې ما خپلې زده کړې د پایله تر پایه کابل کې کړې دي، یعنی هغه د متوسطه مکتب مې هم وویلې، د لیسې مې هم وویلې، بیا به یې تکرار کړم چې متوسط تر اتم صنف پورې مې تازه پرېښېدوي مکتب کې لوستې ښوونځي کې، او تر دولسمه مې عایشې دراني په ښوونځي کې لوست کړی ده چې اوس هم شته ده، او پوهنتون مې هم په کابل پوهنتون کې لوستې ده، او اوس هم چې د کار تر څنګه ماستری کوم هغه هم په کابل کې، او زه خپل چیرې ما تحصیلات نه دي کړي، نو بنان په کابل کې مې د کابل نه خوشحاله یم.
ډېر اغلی بابکر خیل، که اوس وسنجبو تاسې دا راته ووایاست چې اوسنی ماحول د نجونو د زده کړې دپاره ښه ماحول دی که پخوانی؟
زه فکر کوم که تحصیل په هر ماحول کې وکړي هغه مشکل نه ده. زما نظر دا ده چې په هر ماحول کې که مشکلات وي، دا د کابل په ولایت کې خو مشکلات اصلا نه لیدل کېږي، خو په ولایت کې مشکلات شته ده، نو هغه مهال مشکلات کم وو. اوس په ولسوالیانو کې یا په لرو پرتو سیمو کې مشکل شته ده، خو د کابل په ښار کې مشکلات نشته ده. فضلدانه ده او ټول خلک علاقمند دي دي چې باید خپلې زده کړې چې څومره کولی شي لوړې ویسي، تحصیل کوي، تحصیل ته ادامه ورکوي، مور او پلار هم کوشش کوي چې دا خپل اولادونه ورسوي. یعنې مخکې داسې نه وو، مخکې ډېر کم وو لو په زده کړې، اوس یعنې بیسې ډېرې دي او ټول خلک علاقمند دي. زه په دې باندې ډېره خوشحاله یم چې په ولایتونو کې په مرکز کې په ټول ځای کې دغه شته دی چې اولادونه غواړي چې مکتب ووایي، او ځوانان په خپله غواړي چې زده کړې وکړي، حتی زده کړې تر ماستری په تر کچې، او یا هم بیرون د مملکت نه لواد لاړ شي او لوړې زده کړې. ماحول اوس د زده کړو ماحول ډېر پراخ شوی دی.
تاسې د خپلو اولادونو یادونه وکړله، تاسې څنګه غواړئ چې خپل اولادونه مو هم سیاست ډګر ته راشي که څنګه؟
زما اولادونه څنګه چې غواړي هغسې د دې زړي هر کار د مور پلار د اولاد خپل خوښې ته پرېږدي چې آیا کومه خوا انتخابوي. نو زه خوشحاله یم چې زما اولادونه چې څنګه د دې زړي هغسې باید خپل تحصیلات مخکې بوځي، او هم چې ناکه سیاست کې د دې علاقې سیاست دی وکړي که نورې برخې کې نورې برخې. نو یو کار چې تحمیلي هغه ښه مخکې نه ځي. زما نظر دا دی چې هغه په خپله علاقه چې کوم کار کېږي هغه ډېر ښه نتیجه ورکړي.
بله، اوریدونکي لرو دا برا واخلو. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، خیر راغلی
چالو سی د برخیل خورتات سلام کوم او باب کرخیل تا ټول اوریدونکو په دې څه کې چې غاوري
سلام مهرباني وکئ نو مراته وایاست د کوم ځینمو اړیکنی ولې
ډیر مننه د جاګل لپاره راغلی جمال الدین هیوادمل د برخیل لمره
نه جمال الدین هیوادمل جبرخیل په خیر راغلی جبرخیل سپ مهرباني وکئ پښتنه مور سره شریک کړئ
ډیر ډیر زاته مننه خوشاله اوسئ چې له باب کرخیل خورنا یو د دې پښتنه لرم په دې کې جواب راکړي راځه
مهرباني
پښتنه په دې ډول دي وای که فرصت پر کوشي بنا دې باب کرخیل خور د خځو لپاره به کوم لوی کارونه وکړي نه دې نه هم او بل د طالبانو سره د سړي په برخه کې د خځو ونډه څومره مثبت راځي کوي او بل کوم ښه لوی خندونه تاسو ته وړاندې مو موجود دي چې تاسو یو خځو ورسره په روزمره ژوند کې مخامخ شئ همدغه پښتنه وي او د دې په برخه کې
بله ډیر ښه ډیر زیاته مننه جبرخیل صاحب اغلی بابکرخیل د غرور لومړنۍ پښتنې ته برا شو د ښځو لپاره مو چیرته کومه دنده ترسره کړې ده چې په هغې کې دي د ښځو د حمایت لپاره کار کړی وي
مننه د ګران ورور جمال الدین هیواد مل جبرخیل صاحب نه د پښتنې د خوځو لپاره خو ګوري ما د شروع کې تاسو ویل چې ما په ملي راډیو تلویزیون کې دنګ تر سره کړې ده هغه هم کورنۍ ژوند
بله
یعنی کورنۍ ژوند په خپل اوس ورته جندر وایي هغه وخت جندر نوم نه و ولې دغه برنامه و چې دا د کورنۍ شخړو پاکره وي مثلا تربیتي او ټولنیز برنامه و چې په دې کې به ډیرو سره مرکې کېدلې اته د یو زموږ هیوادوالو به ټلیفوني هغه وخت ټلیفونونه کوم وو دوی به هغه لیکونه راستولې کله به شخړې وي کله به مشکلات وو نورې د نورې خبرې به وي یعنې دوی ته به موږ دغه ورکول یو کمیټه وه د دې باندې څنګه دوی ته موږ شو کړی د دې د کورنۍ ژوند په ښه شکل مخې ته لاړ شي یعنې دا دا د خپل یو د ښځو لپاره یو غټ چې بایدښځې باید په خپل کور کې څنګه د میړه سره یا خپلې کورنۍ سره یا خپل د خواښې سره یا خپل د خسر سره یا خپل د نور کور کې چې هغه د هغې سره څنګه ګزاره وکړي یا څنګه چلند وکړي څنګه ژوند ښه مخېځي او څنګه د نور د دې کورنۍ کور ژوند ته تغییر ورکړي
بله
اول دا هم ووم چې نن ځوانانو موینت کې چوم هلته مې دغه د پوهنتون د چې شاګردان یا محصلین به چې په امتحان کې بې نتیجه پاتې کېدلې مونږ د پوهنتون سره تفاهمنامې امضا کړې خصوصي پوهنتون سره چې دغه ځوانان مونږ باید تحقیق معرفي کړو یعنې په ډېرو لږو پیسو دې وشي کړلی فراخه ووي د فاکولټو ته خپل ادامه ورکړي چې دوی ناامیده نه شي په کې ډېری مونږ د ښځو لپاره نجونو لپاره مونږ زیات دغه ورکړی ده ونډه ورکړې ده دا په خپله د ښځو لپاره یو دغه ده او د ښځو د ونډې په اخیستو کې هر کار کې زوی طرفدار یم چې باید دوی باید لا اوس د بدینه خوشحاله یم چې خزو ډیره پرمختللې دي او ډیره کارونه تر سره کوي دا اوس موږ ډیره پرمختللې دي ښه خط لرو چې ښه کارونه کړی دي خې دندې تر سره کړی دي یعنی خزو چې کله کوم وظیفه کار کوي ورنه نه خپه کیږي خزو تر یعنی مدیریت کې ډیره قوي دي
بله بله ډیر ښه د جبرخیل سپ بل پښتنه دا و چې د خوځو شتون د سولې په اوسنی پلاوي کې مرکچی پلاوي کې څه ډول ارزوي
سولې خو د هر انسان غوښتنه ده په تیر بیا د خوځو خوځي په هر کار کې متضرر دي مثلا سولې غواړي خوځي مثلا کې جنگي مثلا د نیمه د منځزي زوی د منځزي ورورې د منځزي نو په هر د هر څنډه د دې سوله ارزښت لري او په اوس حالت کې خزي باید پیاوړي خزي پیاوړتیا لري او کولای شي چې نمائندګي وکړي په سوله په پروسه کې او د رئیس صاحب جمهور اشرف غنی نه مننه کوي چې خو ته هم په پروسه کې منډه ورکړي ده او خزي کولای شي چې په دې پروسه کې ونډه واخلي او ډېر ښه مدیریت وکړه
اغلی بابکرخیل تاسو دارته وایست چې تاسو فعلا کوم فعالیتونه چې تر دې د مکړې دي د خپل دغه فعالیتونو ته فعالیتونه تاسو تر کومه خپل راضی یاستئ
من رحم ندیر زیاده ز و داخلان چی داوست را کار نکوم در یک دفعه ویم دوید چی تا بیا نور سوال در لودو اقای بیا دوست را ز داوست به داخل دن دکی که خلکو در فرهنگ رئیس ایم دیر زن راحت احساس اوم خلی در فرهنگی کارون پا خپل یو خوندور علت لدی نو ز در خپل فعالیتونو که یو کار چیز میکره ده در فرنگی وونه یو ایجاده ولده چه ما در سک کال کی در سک کال خلو تیر کال
بله
کال خلاشو اتنویم کال بو در ده که فرنگی وونه یو چه منگ بولایاتو که در دومری زل ده پاره اطلاعات فرهنگ وزارت ده کار شروع کرو چه هم در منگ در یاسد ده خوانه که دو او در فرهنگی در فرهنگ وونه در موینیت لاخوانه دا کار من کول چون ولایت ته یعنی خپل دن خپل کارونه مو ولایت ته پراخ کړلې
بله
یعنی مرکز مو یوازې مرکز کې یوازې کارونه نه تر سره کول ولایت ته ولاړ چې بده کې زه ټول ولایتونه دلارم یعنی هر ولایت ته تک دی وی خزي مشکل ده البته یوازې زنه زم ځان سره یو څه نور شخصونه هم سره یې فرهنگیان
بله
خو دا تک ولایت ته ماته خوند را کوي خپل د هر ولایت وګړي وینم البته خزي وینم البته ځوانان
د سپیګیرو فرنګیان وینم زه د دې کار نه ډیر راضی یم ډیر ښه اغلی بابا کرخیل د ولایتو د سفرونو راته وایست چې دا سفرونه کته هم تاسو یو څو ویلې چې تاسو سفرونه دا مو په کوم مو خو باندې تر سره کړل او څه لاس تر وړنی مو درلودې
مننه جعفر خیل کوری د ولایتو سفرونو مو هر کار چې څوک مختګي هغه پلان کوي او هغه یو هدف مندري زمونږ سفرونو هم هدف نه درلودلی چې بده کې زمونږ هدف زمونږ وزارت او زمونږ ریاست هدف دا و چې د ولایاتو وګړي چې دې پوښي چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په کومو کارونو اخته دي کوم کارونه مخته دي یو بل د ولایاتو او د مرکز سره دغه اماهنګي یا رابطه ټینګېدل دي بل هلته هغه پټ استعدادونه وو شته دی په هر ولایت کې زمونږ وطن کې فرهنګیان او بیخي زیات دي یعنې موږ غواړو چې دغه استعدادونه وپېژندل شي او دغه استعدادونه باید د تا د پرمختګ زمينه برابر شي دا زموږ د سفرونو هدف دی
بله ډیر ډیر زیاته مننه اغلی بابا کرخیل درته وایاست چې د خزو او سنیشتون په دې نظام کې او د خزو پرمختګونه په دا تقریبا دوه لسیزو کې څه ډول ارزوي د پام وړ وو د قناعت وړ وو کڅنګ
مننه د خزو وند په دې دوه لسیزو کې لا هم کمرنګ ده خزي حق لري چې په هر برخه کې پېټ ونده ولري هغه لکه یوازې موږ پارلمان کې چې خزي شته دي په وزارت خانو کې باید وزیران ولرو تاسو په نشه موږ یو دوه وزیران لرو مثلا نورو برخو کې امینان یا مرستلان یا رئیسان مینی ونډه کمی دي زه د دې غوښتن کېم چې خود ته زیاته ونډه ورکړ شي موږ مخکخه خزي زیات لرو یعنی پوهه خزي زیات لرو تحصیل کړې خزي بیخي زیات لرو چې باید په دولت کې حکومت کې وسه ځای ورکړ شي په ټول برخو کې نو زما هیله هم ده د حکومت
ستاسو پیام هغو خزو ته چې د ټولنې د نامناسب چلند نه متاثر دي مګر دوی خپل مبارزې ته دوام ورکوي ستاسو پیغام ورته څه ده
زما پیغام به هغه خصوص د نامناسب چلند نه متاثر دي نه متاثر کیږي ولی خندونه تن مدام په مخ کې لیکل کیږي یا قصدان یا تصادفي نو خپله دې نه امید کیږي دنیا په مې خپل شوی دا موږ به هم باید پسې وکړو د خپل کمی پو همش تل سکر یا کوم طبخ مو چې لوست باید دې نه موږ باید استفاده وکړو نور خوینده سره باید مرسته وکړو نور خوینده ته باید آگاهی ورکړو یا چې دې وشه کړه خپل ځانونه لکه مختخه
وزنه بشان دی هم مخته باید داشید ستاسینا ډیره زیاته مننه دا خبرونه په همدیزی پای ته ورسیده تر بلې خبرونه تاسې په مهربانه خدای سپارم الله مو ملشه
روختیا نړیوال سازمان څوي
د ټوخی یا پرنجی پر محل خپل څنګل قات کړی پرنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړی او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسئ.